یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه غرمه مو بخیر زه صفی الله ستانګزم تاسو ازادي رادیو ته غوښتست وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دغه پروګرام کې اوریدل چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلې څو د جګړې حالت ورزوي او همدارس له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو په احتمال باندې هم بحث وکړي په دې اړه مطالب لرو د همورې چې د کندوز ولایتي شورا وې د دغه ولایت د هوایي دګر د بیرغونې پروژې نږدې 1500 میلیون افغانۍ فمایل شوې دي او مطالب نور هم شته خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه نوري اس نوري اوروي
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید. امریکا خبرداری ورکړی چې روسیه، ایران او د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تایید شوی اوربند له پامه وغورځوي، نو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له کبله د بشري فاجعې د ختمولو لپاره به اقدام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خپل پاکستاني سیال ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې کې همکاري وکړي. د خبرونو تفصیل د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید چې په افغانستان کې روانه جګړه ورزوي او هم د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته د یو شمېر وسله والو طالبانو د حاضرولو پر امکاناتو خبرې وکړي. دغه سفر چې د امنیتي دلایلو له امله له مخکې نه و اعلان شوی، داسې مهال ترسره کیږي چې متحده ایالات په دې هیواد کې د پټه په درېدلې جګړې لپاره نوي امکانات برابروي. ماتیس هغو خبریالانو ته چې له ده سره په دې سفر کې ملګري وویل چې د ده په باور تر اوسه بریالیتوب ممکن دی چې هغه له وسله والو طالبانو سره د سیاسي جوړجاړي په اساس وباله. ماتیس وویل متحده ایالاتو داسې نښې لیدلې چې د طالبانو یو شمېر ډلې لیواله دي چې د څه باندې 14 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د خبرو امکان وازموي. د طالبانو یو شمېر کوچنیو ډلو یا له مخکې اړیکې ټینګې کړي او یا هم د خبرو کولو لپاره لیوالتیا ښکاره کړې ده. د امریکا دفاع وزیر به په دغه سفر کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له قمندان جنرال جان نیکلسن او له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وګوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي د روان میلادي کال لپاره له 30,000 زیات کسان په افغانستان کې د کورنیو جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي. دغه ادارې په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په تېره اونۍ کې په ټول هیواد کې تر 30,000 ډیرو اړو کسانو بشري مرستې ترلاسه کړې دي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې د تېرې اونۍ په ترڅ کې د کندهار په سپین بولک ولسوالۍ کې د پولیسو پر مرکز د وسله والو برید له پاکستان څخه د بشري مرستو د فعالیتونو مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره په دې باور ده چې جګړې او ناامنۍ د افغانستان د خلکو د بې ځایه کېدو تر ټولو لوی لامل دی. په کندهار کې څه باندې 22,000 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد وسوځول شول. چارواکي وایي چې دغه مواد په دریو کلونو کې راټول شوي وو چې نن د دې ولایت په داغستان ولسوالۍ کې وسوځول شول. د کندهار د امنیت قوماندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې د مدیریت مرستیال عبدالباقی ازادي راډیو ته وویل
دغه مواد تقریبا 2,000 کیلوګرامه مختلف نوع مخدره توکي او کیمیاوي مواد او الکولي مشروبات.
چارواکو وویل چې له دغو نشه یي موادو سره په تړاو 438 تنه هم نیول شوي دي. د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د لوبو په دوام د نیپال او هانګ کانګ د پرونۍ لوبې نتیجې افغانستان ته یو ځل بیا دا موقع په لاس ورکړه چې د دې لوبو بل پړاو ته پر مخ ولاړ شي. په دې پړاو کې به د افغانستان لوبه د پنجشنبې په ورځ له ویست انډیز سره د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې وي چې د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په زیمبابوې کې د نړیوال جام د غوراوي په سیالیو کې له څلورو لوبو څخه درې وبایللې او یو یې وګټله او خپل امید تقریبا له لاسه ورکړی و، ځکه چې که پرونی لوب هانګ کانګ چې افغانستان مخکې مات کړی و ګټلې وای نو افغانستان هیڅ چانس نه درلوده. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې د نړیوال جام د غوراوي د لوبو راتلونکي پړاو ته د ملي لوب ډلې د لارموندنې خبر تایید کړی دی. افغانستان په بی ګروپ کې و او اوس بل زیمبابوې او سکاټلند سره یو ځای د شپږو غوره لوبډلو په پړاو کې په نړیوال جام کې د ګډون په هیله لوبه کوي. خبرونه لازه دی رادیو اوری د همدې سیمه نړۍ څو خبرونه. امریکا خبرداري ورکړی چې روسیه، ایران او د سوریه حکومت د ملګرو ملتونو په منځګړی توپ تایید شوی اوربن لپامه وغورځوي، نو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له کبله د بشري فاجعې د ختمولو لپاره به اقدام وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی تیره شپه د امنیت شورا غونډې ته وویل هغه اوربن چې امنیت شورا دوه اونۍ مخکې تصویب کړ ناکام شوی دی، او متحدي ایالات د یو نوي دیرش ورځني اوربن طرحه وړاندې کوي چې د دې په وینا د تروریزم ضد عملیاتو په نوم تشبه ونه لري او له پامه غورځول به یې د سوریې د رژیم او نورو لپاره ګران وي. میرمن هیلی د بشار الاسد پر حکومت او د ده پر متحدانو روسیه او ایران تور ولګوه چې د دې تشو د رامنځته کولو په پلمه دمشق ته نږدې د غوطې سیمې د خلکو د لوګې د دوام او د سلګونو زره بې ګناه ملکي وګړو د ځپلو باعث کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس د امنیت شورا غونډې ته وویل د فبروري په 24مه د دیرش ورځني اوربن له اعلان وروسته په غوطه کې هوایي حملو، د هوانونو او توپونو ډزو او پوځي عملیاتو نور زور اخیستی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د تروریزم په وړاندې ګډ کار وکړي. د ایران خبري اژانسونو د ښاغلي ظریف له قوله ویلي چې ویلي دي دا اړینه ده چې ایران او پاکستان د دوو دوستو ګاونډیو هیوادونو په توګه ګډه پوله لري باید د دغو هیوادونو د امنیت د تضمینولو لپاره په خپلو کې پیاوړې همکاري ولري. جواد ظریف د سیاسي او سوداګریزو مشرانو د یو لوی پلاوي په مشرۍ د مارچ په 11مه اسلام آباد ته رسېدلی دی. د دغه راز په پام کې لري په درې ورځني سفر کې د پاکستان له ولسمشر مامون حسین، صدر اعظم شاهد خاقان عباسي او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وګوري. دا و د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې لیدلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په ناڅاپي سفر نن کابل ته تللی دی.
Right now we want the Afghans to lead and to provide
غواړو چې افغان حکومت د بیا یو ځای کېدو پروسه رهبري کړي، او ځینې طالبان اوس هم د سولې خبرو ته لیوال دي. په کندوز ولایت کې ولایتي شورا وایي چې د هوایي ډګر د بیارغونې پروژې کیفیت ډېر ټیټ دی او میلیونونه افغانۍ حیف میل شوي دي.
کیفیت کار پایین است، بیکیفیت است. باید
په بهرنیو مسایلو کې هم اوري چې متحده ایالاتونو خبرداري ورکړی چې د سوریې رژیم او متحدان د دمشق په څنډو کې په غوطه سیمه کې اوربند ته درناوی ونه کړي، امریکا به د سوریې د حکومت پر ضد اقدام وکړي. تاسو لمړی مطلب ته. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید. په افغانستان کې روانه جګړه ارزوي او هم د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته د یو شمېر وسلوالو طالبانو د حاضرولو پر امکاناتو خبرې کوي. دغه سفر چې د امنیتي دلایلو له امله له مخکې نه و اعلان شوی، داسې مهال ترسره کیږي چې متحده ایالات په دې هیواد کې د په ټپه درېدلې جګړې لپاره نوي امکانات برابروي. رحمت الله افغان دغه موضوع تعقیب کړی او همداسې بعد د کابل په سټوډیو کې دی، په دې اړه باندې موږ سره جزئیات شریکوي. مهرباني وکړئ.
بل ستانګزا صاحب، د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس نن په یو اعلان سوي سفر کابل ته راغلی دی. تر اوسه هم افغان چارواکو د جیمس ماتیس سفر په اړه رسنیو ته له معلوماتو ورکولو څخه ډډه کوي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس لیکلي ټاکل سوی د ښاغلي ماتیس له افغان ولسمشر محمد اشرف غني او په افغانستان کې میشت د امریکایي ځواکونو له لوړ پوړو قمندانانو سره وګوري. جیمس ماتیس له عمان څخه د کابل په لور په الوتکه کې وویل په افغانستان کې بریالیتوب اوس هم ممکن ده، خو د نوموړي په وینا د جګړې په ډګرونو کې نه بلکې له وسلوالو طالبانو سره په سوله او مذاکراتو کې. ښاغلي ماتیس زیاته کړې د وسلوالو طالبانو ځینې واړه ګروپونه د سولې له خبرو سره علاقه مندي ښودلې ده، او د نوموړي په خبره دا په دې معنی نه ده چې ټول طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر سي. هغه وایي د طالبانو ځینې واړه ګروپونو مشران د سولې له خبرو سره علاقه مندي ښودلې ده، خو دا په دې معنی نه ده چې ټول طالبان سولې ته آماده دي. د اوس لپاره یو څه له توقع څخه لرې مسله ده، خو د طالبانو ځینې عناصر له افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره علاقه مندي ښودلې ده. د افغانستان ته د جیمز ماتیس دریم سفر د لدیوړان دی د روان کال په سور او میزان نشته چې افغانستان ته سفرونه کړیو، خو لکه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړی دا د خاغلی ماتیس دویم سفر دی. ویل کیږي چې جیمز ماتیس دغه ستراتیژي مهم لوبغاړی دی. دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته د لوړ پوړي امریکایي چارواکي سفر کوي او رسنوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې د هغه سفر په اړه لوړاندې جزئیات خپاره کړي. بل استنګزای صاحب،
بله زیاته مننه کوم رحمت الله افغانو چې کابل ته د جیمز ماتیس د سفر په اړه باندې موږ سره وروستي جزئیات شریکول. جیمز ماتیس به خامخا له افغان چارواکو سره ګوري، خو تر اوسه پورې له افغان چارواکو سره د هغه د کتنې جزئیات نه دي په ډاګه شوي. معمولا په افغانستان کې کله هم چې ناڅاپي سفرونه شوي دي، د سفرونو جزئیات د ورځې په پای کې د افغان حکومت لخوا اعلانېږي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د سیاسي او پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد سره یو مرکه کړې. له هغې پوښتلي چې افغانستان ته د ښاغلي ماتیس ناڅاپي سفر په څه معنا دی او څه پیغامونه به ولري؟
کوم سفر چې د ناڅاپي ډول د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته کړی دی، تاسو ویني په دغه اواخرو کې سلسله خبرې د صلح پروسې د جهاد مشر ولسمشر د افغانستان د ولسمشر دخوا پیشکش شوي دي طالبانو ته. زیاته به خاص فکر کوم چې په همدې خبرو باندې، او دوهم تاسو پوهېږي چې نوی کال را روان دی او په دې نوي کال کې داسې اټکل کېږي چې د افغانستان د مخالفینو خپل عملات ته تشدید ورکړي. د بلې خوا د امریکایانو د راتک اضافه کېدو یو اته سوه نوي پوځیان چې دوی غواړي د تعلیمات لپاره راولېږي. زیاته موږ خدای په همدې ارتباط باندې وګورو چې د مطبوعاتو نه دا څه خبر راوځي. بعدي
ښاغلی مجاهد، ښاغلی ماتیس ویلي چې په افغانستان کې بریالیتوب اوس هم ممکن دی، خو د نوموړي په وینا د جګړې په ډګرونو کې نه بلکې له وسلوالو طالبانو سره په سوله او مذاکراتو کې. نو اوس د یو پوځي امریکایي سفر افغانستان ته، فکر کوي چې دا موضوع د سولې د خبرو برخه کې څومره مرسته کولای شي؟ حال دا چې د جګړې برخه کې دغه چارواکي خبرې او مشورې مؤثریت لري.
امریکایان باید د خیز همکاري وکړي د افغانستان سره. کوم فشارونه چې مخکې دوی ویلي په پاکستان باندې هغه باید وارد کړي، ځکه دوی مخکې اوس پاکستان ته ضرورت لرلو. فعلا قزاقستان همکاري کوي د لارې او د اکمالاتو په وجه د امریکایانو دپاره. اوس د پاکستان هغه فشارونه هم په امریکایانو کم دي. زه هیله مند یم چې په پاکستان باندې فشار راشي او د صلح خبره باید جدي ونیول سي. د هرې لارې نه افغانان باید صلح ته ورسیږي. دا جنگ نه امریکایانو ته هم ګران تمام دی، افغانانو ته هم، او د دې جنگ اصلي لامل افغانان قرباني دي.
مجاهد صاحب، داسې اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي دي چې ماتیس به افغان چارواکو سربیره له لوړ پوړي امریکایي قومندان سره په افغانستان کې هم وګوري. فکر کوي چې د دې د کاتو یو دغه خوبدانه وی چې طالبانو په روسي کې د افغانستان د حکومت د سولې د طرح په وړاندې چوپتیا غوړه کړه او څه ونه ویل، د خبرونه وی چې د جګړې د ډګرونو د تودو ساتلو لپاره بدایي د خپل لوړ پوړي امریکایي قومندان سره په افغانستان کې ګوري.
بدون شک جنگ خو په افغانستان کې درې وهده په هغه د نړۍ ټپلې چې د بین المللي ترورستان دي، او هغه هیڅ په هیڅ صورت افغانان سره جوړ نه راځي. د نورو هیوادونو راغلي دلته افغانان وژني، او مثال لکه د داعش ډلې دي، د بهرني اتباوي دي، لکه هغه ورځ تاسو ویل چې د المانیا او تبر دلته دزګیر شو، د چچن، د ازبکستان، د خپله د پاکستان، داسې حتی د فرانسې، الجزایر او د عربي هیوادو کسان دلته ستاد. دا جګړه په مخ بي د غوډ زپلو د پاره باید امریکایان هم د افغانانو سره کومک وکړي، او خپل امریکایان هم لاس په کار شي چې هغه وځپل شي. اما د عام ورسولو د پاره، د عام افغانانو د پاره، هغه طالبان چې دلته بنابر هر مشکل چې دي په جنگ اخته دي، د دوی د پاره د سولې د پاره باید کار وشي. بدون د شکه چې وزیر دفاع د امریکا د خپل امنیتي ځواکونه چلته دي، دغو د پاره هغه کوي، میدانونه جوړوي، سیستم به ورته جوړوي، بعضې د دوی نه به هغه کوي، لیدنه کوي، دوی ته به مورال ورکوي. اما اساسي موخه د ما په نظر دا به وي چې د افغانستان د حکومت سره د سولې په باره کې څومره خبري وشي، او څه رقم باید دا صلح په افغانستان کې تامین شي.
کابل ته د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس د سفر په اړه باندې مو د پوځي او سیاسي چارو کارپو محمد اګل مجاهد تحلیل واورید.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه حدیث پردیس وایي.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د هغو کسانو د برېښنا د لینونو د پرې کولو کمپاین پیل کړی کوم چې د برېښنا د لګښتونو پیسې نه دي تحویل کړي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کمپاین کې د برېښنا شرکت د غړو ترڅنګ د لوی څارنوالۍ، پولیسو، ملي شورا، ملي امنیت او حج اوقاف وزارت استازي هم شامل دي. ښاغلي توحیدی دا هم وویل چې تر دې دمه د زرګونو هغو کسانو د برېښنا لینونه پرې شوي چې خپل د برېښنا بلونه نو تحویل کړي. نوموړی زیاتوي په دغه کمپاین کې د ټولو هغو کسانو چې لګښت یې له 5000 افغانیو زیات شوی او پیسې نه دي تحویل کړي، که دولتي مامور، ولسی وګړی او یا هم زورواکی وي، د برېښنا لینونه یې پرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل چې د ملي شورا په ګډون ځینې دولتي ادارې او اشخاص د برېښنا شرکت څه باندې 10 میلیارد افغانۍ پوره وړي دي. ده ویلي وو چې یوازې 4 میلیارد افغانۍ پر دولتي ادارو پور دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې لی هیواد چمتو دی چې د مسو د تولید په تخنیکی او د تصدیو د مدیریت په برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دغه وزارت ویان عبدالقادر مدفین ازادي راډیو ته وویل د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان په کاناډا کې د پیډک کانفرنس په جریان کې د چیلی د قانون له وزیر سره په دې اړه مقدماتي بریالۍ خبرې کړي. ښاغلی مدفی وایي چیلی په نړۍ کې د مسو ستر تولیدونکی هیواد دی چې افغانستان یې په اړوند برخو کې له تجربو ښه استفاده کولی شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو موادو بیې: یو بوری قزاقي وړه 1090 افغانۍ، یو 50 کیلوي د بوری بوری 1600 افغانۍ، یو درینی منې د وریجو بوری 2000 افغانۍ، یو 14 لیټره د غوړیو پیپ 1060 افغانۍ، او له دې سره په څنګ کې یو لیټر پېټرول 640 افغانۍ او یو لیټر ډیزل 640 افغانۍ. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانۍ بیا: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 40 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسی پاوند 15 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلدار 614 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
ازادي رادیو ته غوښتنه ده خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org کې لیدلای شي. ورزو ده یوه نړیوالې موضوع ته متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې د سوریې رژیم او متحدانی د دمشق په څنډو کې په غوطه سیمه کې اوربان ته درناوی ونه کړي، امریکا به د سوریې د حکومت پر ضد اقدام وکړي. بل لور ته روسیه چې د سوریې د رژیم کلک ملاتړ کوي، امریکا تورنوي چې یوازې تورونه لګوي او د سوریې د وضعیت د ښه کېدو لپاره کافي کار نه کوي. رضوان مراد دا موضوع څارلې ده، اوس په سټوډیو کې ده. مراد صاحب، متحده ایالاتونو کله دا خبرداری ورکړه او امریکایي مقاماتو څه ویلي دي؟
مننه ستنګزی صاحب. په ملګرو ملتونو کې اصلا تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غونډه و د سوریې په اړه، په هغې کې د امریکا مستازي نیکی هیلی دا خبرې وکړلې. وی ویلې چې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو په استعمال سره دغلته د خپلو خلکو پر وړاندې مظالم ترسره کوي او دغه راز د ملګرو ملتونو لخوا منظور شوي اوربان ته درناوی نه کوي. نیکی هیلی ویل چې د ملګرو ملتونو لخوا دوه هفتې مخکې اعلان شوی اوربان ناکام دی، او اوس چې نوی دیرش ورځنی اوربان امریکا اعلانوي، نو د بشار اسد حکومت یا د هغې متحدان ایران او روسیه نشي کولی چې له دې سرغړونه وکړي، ځکه دې اوربان کې دوی وایي چې داسې ځای یا داسې خالیګان نه پاتې کیږي چې روسان ترې یا سوریې حکومت ترې فایده واخلي. وایي چې موږ د توریزم پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوو. په غوطه کې دوی ویلي دي چې که امریکا سوریه داسې کوم اقدام وکړي چې بیا بمبارۍ ته دوام ورکړي یا کیمیاوي وسلې استعمال کړي، نو امریکا که څه هم چې نه غواړي خو چمتو ده چې عسکري اقدام وکړي. او دې به اشاره وکړه د ټرمپ هغه د میزایلو حملې ته چې تېر کال د اشایرات پوځي اډه د سوریې په کروز میزایلو وشتله.
بله مننه. یو څه بلم راته ووایي، د سوریې او متحدانو عکس العمل څه دی؟ اوس په ختیځه غوطه کې وضعیت څنګه ده؟
تر اوسه پورې د سوریې د حکومت عکس العمل ستانکزی صاحب نه راغلی، لیکن د روسیې استازی چې پرون د نیکهلې څرګندونې د امنیت شورا کې واورېدنې د هغې جوابي څرګندونې وې. هغې ویلې چې امریکا او متحدان غربي متحدان فقط او فقط تورونه لګوي، د سوریې د وضعیت د ښه کولو لپاره کار نه کوي، او په غوطه کې د عملیاتو څخه دفاع وکړه. وویل چې د بشار اسد حکومت او د هغه متحدان حق لري چې د سوریې د خلکو د خوندیتوب لپاره د توریزم او تورستي ډلو ضد اقدام وکړي. د روسیې استازي دا هم ویلي چې د امریکا په اوربن کې یوه سخت دریځه ډله چې د القاعده سره تماس لري هغه شامل نه ده، او هغې ته ځای پرېښی چې د سوریې د حکومت خلاف وجنګېږي. په خپله په غوطه کې ستانکزی صاحب وضعیت ډېر زیات کړکېچن دی، یعنې تر اوسه پورې ملګري ملتونه وایي چې زر کسه داسې دي چې پکې اکثره ماشومان دي چې عاجلو مرستو او انتقال ته له دې سیمې اړتیا لري. تر اوسه پورې تقریبا 1200 کسان په غوطه کې وچل شوي، چې په هغې کې 250 فقط کوچنیان دي.
مالیزیا ته مننه کوم. اوریدل چې امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړی که د سوریې رژیم او متحدان د دمشق په څنډو کې په غوطه سیمه کې اوربند ونه کړي، امریکا به د سوریې د حکومت پر ضد اقدام وکړي. د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
ازادي رادیو ته غواګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او 5.15 باندې خبرونه کوي. مخکې له دې چې دغه رپورټ مراد صاحب تاسو ته ووایو، د کرکټ په اړه باندې موږ بحث وکړو. د افغانستان او د کرکټ ملي ټیم به د مارچ په 15مه یعنې دوه ورځې وروسته له ویسټ انډیز سره لوبه کوي. د دوی لوبه د شپږ غوره ټیمونو په ډله کې ده. همداراز به له هغې وروسته په 10 تاریخ له اماراتو او په 23 تاریخ له آیرلند سره لوبه وکړي. افغانستان باید درې واړه دا لوبې وګټي، او د نورو ټیمونو دوه ماتو ته هم په انتظار پاتې شي څو وکولی شي نړیوال جام ته لار پیدا کړي. ویل کېږي د افغانستان نړیوال جام ته د افغانستان وتل ناممکن نه دی، خو ډیر ستونزمن په دې ښکاري چې تر نورو ټیمونو پاینټونه او ریټ راکم دی. تاسو د افغانستان او نورو ټیمونو د لوبو د تعقیب لپاره لازم دی رادیو سره وخت په وخت پاتې شئ، موږ تاسو ته تازه جزئیات درکوو. اوس هم راځو یوې موضوع ته چې اجمل آریان له کندوز را لېږلی دی. د کندوز ولایت ولایتي شورا وایي چې د دغه ولایت د هوایي ډګر د بیا رغونې پروژې نږدې 500 میلیونه افغانۍ حیف میل شوي دي. د ولایتي شورا چارواکي وایي په نوموړي ولایت کې ولایتي هوایی ډګر په ستاندارد او معیاري ډول نه دی رغول شوی، او باید په دې اړه له مربوطه چارواکو څخه پوښتنې وشي. اجمل آریان ته به غوږ شو.
ولایتي شورا ادعا کوي چې د کندز د هوایي ډګر د بیا رغونې د پروژې نږدې 500 میلیونه افغانۍ حیف میل شوي دي، او زیاتوي چې دغه هوایي ډګر په ستاندارد او معیاري توګه نه دی رغول شوی. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
کیفیت کار پایین است، به کیفیت است باید به او شکل
د هوایي ډګر د کار کیفیت ډېر ټیټ دی، او په هغه شکل سره چې باید کار شوی وای کار نه دی شوی، خو موږ غواړو چې دغه ډګر باید په معیاري ډول ورغول شي. بلخوا د دغه ولایت د ولایتي شورا منشي فوزیه یفتلی بیاوی چې باید اړوند ارګانونه د هوایي ډګر د بیا رغونې پروژې په اړه ډېر ژر خپلې څېړنې پیل کړي، او د دغه پروژې له پلي کوونکو سره د قانون په رڼا کې چلند وکړي. بدبختانه هوایی ډګر په اساسي ډول نه دی رغول شوی. واقعا زه د خلکو په استازیتوب د میدان له جوړولو څخه راضي نه یم، او باید په دې اړه پلټنې وشي او د دغې پروژې نیمګړتیاوې په ګوته کړي تر څو دغه میدان په اساسي او ستاندرد ډول ورغول شي. د معلوماتو له مخې د کندز د هوایي ډګر د رنوې کرښه د 2.5 کیلومتر په اوږدوالي سره له تخنیکي تجهیزاتو او د نوي ترمینل سره رغول شوې ده، او اړوند چارواکي وایي چې ډېر ژر به پکې نړیوالې او د هیواد دننه الوتنې پیل شي. خو له دې سره سم د نوموړي هوایي ډګر سرپرست عامر نجات صابري بیا وایي چې د یادې پروژې د تړون چارې د ملي تدارکاتو له لورې بشپړ، او د پخواني والي اسدالله عمرخیل او د هوایي ډګر د پخواني امیر انور سادات پر وخت تسلیم کړل شوي دي.
هر کس دیدگاه خاص خدا داره. شورای ولایتی دیدگاه
هر څوک ځان ته شخصي نظر لري، ښایي دا د ولایتي شورا خپل شخصي نظر وي، خو د پروژې کار د نقشې له مخې سم پلی شوی او کومه ستونزه پکې نه لیدل کیږي او د ملکي هوایي چلند ادارې ته سپارل شوی، ځکه د پروژې چارې د ملي تدارکاتو له لورې پر مخ وړل شوي دي. د کندز هوایي ډګر کې اوس مهال یوازې پوځي الوتکې ناستې او الوتنې کوي، خو د دغه ولایت د هوایي ډګر چارواکي وایي چې تر اوسه پورې د دغه ډګر د بیا رغونې چارې نه دي بشپړې شوي او په بشپړېدو سره به یې ډېر ژر له دغه هوایي ډګر څخه کورنۍ او بهرنۍ الوتنې پیل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د کابل چاپ د نننیو مطبوعاتو سر مقالو باندې تبصرې اجمل تورمان کړي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو نن پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې خپرې کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د طالبانو او حکومت ترمنځ په دې هوکړه شوې چې یو ولایت طالبانو ته وسپارل شي. ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي چې افغان حکومت غواړي هلمند ولایت طالبانو ته وسپاري، حال دا چې طالبان هرات ولایت غواړي. د مطلب په دوام راغلي چې مخکې تر دې طالبانو ته د څو ولایتونو د سپارلو طرحه د امریکا لخوا هم مطرح شوې وه. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د انتخاباتو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې د یو شمېر سیاسي او حقوقي څیرو په حواله لیکلي چې د ملي وحدت حکومت د کار موده تر راتلونکو څو میاشتو پورې ختمیږي. دا په داسې حال کې چې د انتخاباتو ترسره کېدل هم ناشونی ښکاري، نو پوښتنه دا مطرح کیږي چې یاد سیاسي ستونزه باید څنګه هواره شي. په سر مخاله کې راغلي چې یو شمېر سیاسي ډلو د دغه وضعیت نه د وتلو په هدف له وخت نه مخکې د انتخاباتو د جوړېدو وړاندیز کړی دی، خو ځینو بیا ویلي باید یوه مشروطه موقته اداره جوړه شي. ورځپاڼه دی کې د یادې دوهمې نظریې پلویانو ویلي چې دغه اداره د دوو کلونو په مخ جوړه شي، خو په دې شرط چې وکړی شي د انتخاباتو زمینه برابره کړي. د سرمقاله لیکونکو باور په کار ده چې ټول سیاسي بنسټونه سره راټول او د انتخاباتو د نه جوړېدو په صورت کې په بدیل لارې فکر وکړي، مشترکه پریکړه وکړي او دغه سیاسي ستونزه هواره کړي. خو انیس دولتي ورځپاڼې بیا د اندونیزیا د کانفرانس په اړه لیکلي دي. انیس په خپله سرمقاله کې لیکلي چې طالبانو د دغه کانفرانس په تحریمولو سره دا وښوده چې په خپله اراده کې خپلواک نه دي. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې دا ورځې افغان دولت او نړیواله ټولنه د حکومت او وسلوالو مخالفینو لپاره د سولې د خبرو هر ممکنه لار لټوي او نړیوالې ټولنې د افغان حکومت لخوا د سولې له وروستۍ وړاندې شوې طرحې ملاتړ کړی دی او په دغه هیواد کې د جګړې د ختمېدو لپاره تر ټولو غوره لار ګڼلې ده.
ازادي رادیو ته غواګیست. قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو پروګرامونه په www.azadiradio.org وب پاڼه باندې اوریدلی شئ. هم درازي مطالب لوستلی شئ. اوس هم د ځینو عامو خلکو غږونه.
ستاسو له پیغامونو
نورو د مور دغه مشکل لرو، دغه میوان ولسوالي د خلک راغواړي د پاکستان سره پولیسي کوم دا خبرې کوي چې مازاد راوړ خپل ملک جوړ ورسېږي. کوم دا خبرې کوي بلبل څنګه خبرې کوي دا خلک چې جوړ راغواړي دلته په خلک باندې سرایونه لري، خلک باندې په دولتونو کې کار کوي نه پرېږدي. او کوم مشران اوس لري چې جوړ راغلي پیغام ته والي ته راغلي رئیس ته راغلي د کابل ته تللي نه مني بل غفته صلاح کټولي په نو نه کې ځای پر راځي. دا اعلان ته ورکه چې واوري د مخلوق پر ځای شي او دا ولوس چې بیا سره ستګي د حکومت سره د میوند ولسوالي سره
والسلام. زدا المن ولایت د لشکرګاه څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. موږ د المن والي صاحب حیات الله حیات څخه او د مسلمانو څخه ډیر غاټه منندوی کو، زکه چې موږ د کم ماجر وو یا د نور ولسوالي څخه نو فراغلی وو ولایت عظمه سره مرسته کړی ده. ډیر ډیر مننه دې کو چې وایې کړی دي. دا ټول عمر په حکومت باندې خلک یو څه کوي دا نیو څه کوي نو باید دا غوښه کړم هم بیان کړي. شګر هم لري دا شګر ته چې فکر کوو نو هغه نو څه چې فکر کوو شګر هم باید په لاس کې وله وایي چې دا شګر هم وسوله دا په مقصد هم وسو. نو بلل تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو او کډرمنو همکارانو ته سلامونه وایم. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوښتست. اوس هم عصمت ساروان یو جالب مطلب وایي.
د الکترونیکی یا برقی موټرو په تیربیا د اوتومات موټرو یو ستونزه د هغو سرعت دی. خو اوس یوې کمپنۍ داسې اوتومات یا بې چلوونکي برقی موټر جوړ کړی چې په څه کم یوه ثانیه کې خپل سرعت له صفر څخه سلو کیلومترو ته رسولی شي. دا موټر چې ریماک کمپنۍ جوړ کړی د ټیسلا او روډستر تر موټرو هم تیز دی. د موټر جوړولو ریماک کمپنۍ د خپل دې موټر لومړنی ډیزاین د جنیوا د موټرو په نندارتون کې وړاندې کړی دی. د دې موټر انجن 1914 هارس پاور دی او کېدای شي چې سرعت یې تر دې هم په زلونو زیات شي. د دې موټر لومړنی ډیزاین کانسپټونه میشي او د ریماک کمپنۍ په وینا سرعت په هر ساعت کې 440 کیلومتر تر رسیدای شي. دا به د نړۍ تر ټولو چټک برقی موټر وي. د روډ سر برقی موټر په نږدې 2 ثانیو کې له صفر په ساعت کې 40 کیلومتر تر رسیدي. د ریماک کمپنۍ د موټر بیټری 140 کیلو واټ ده او په هر ځل چارج کېدو 640 کیلومتر مزل کولی شي. د ریماک کمپنۍ په وینا د دې موټر بیټری د لیتیم 1,000,000 سلولونه لري او په 10 دقیقو کې په سلو کې اتیا چارج کیږي.
وخت په افغانستان کې 12:00 بجې شوې. نوري اس نوري استودیو ته راغلي ټول افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. له هغې وروسته روغتیا ژوند شتمني پروګرام مه هېروي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسېد چې په افغانستان کې روانه جګړه و ارزوي او هم د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته د یو شمېر وسلوالو طالبانو د حاضرولو پر امکاناتو خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي د روان میلادي کال له پیله له 10,000 زیات کسان په افغانستان کې د کورنیو جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي. په کندهار کې څه باندې 2,000 کیلو ګرامه بېلابېل نشه یي مواد وسوځول شول. چارواکو ویل له دغو نشه یي موادو سره په تړاو 438 تنه په دریو نیول شوی دی. کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د لوب په دوام د نیپال او هانګ کانګ د پرونی لوبې نتیجې افغانستان ته یو ځل بیا دا موقع په لاس ورکړه چې د دې لوبو بل پړاو ته پر مخ ولاړ شي. امریکا خبرداری ورکړی چې که روسیه، ایران او د روسیې حکومت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تایید شوی اوربن له پامه وغورځوي، نو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له کبله د بشري فاجعې د ختمولو لپاره به اقدام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خپل پاکستاني سیال ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د تروریزم په وړاندې ګډ کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي متحده ایالات له دې کبله چې هغه د روسیې لخوا په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس مسموم میدل وبلل په غوسه دی. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې د جمهوری غوښتونکو غړو ویلي چې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه پلټنه پای ته رسیدلې او دې نتیجې ته رسیدلې چې د کرملین او د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي ټیم ترمنځ پټه اړیکه نه وه.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز رادیو زاده. به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشتن ادا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه در مورد چربی خون یا بالا رفتن چربی خون و همچنان فشار بلند صحبت میکنیم که دلیلش چیست و راه های جلوگیری از چی میباشه. و در برنامه دکتر صاحب حبیب الله حکمت متخصص داخلی عمومی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما پیش از همه یک گزارش در این مورد تهیه شده که یک جا با هم بشنویم. چربی خون عبارت از بالا رفتن مقدار کلسترول از مقدار طبیعی آن در خون می باشد. میزان این مواد در خون در اثر مصرف مواد غذایی بیش از میزان مورد نیاز یا هنگام بروز اختلال در ساخت و ساز چربی افزایش می یابد. دکتران متخصص می گویند که چاقی، نبود فعالیت فیزیکی، خوردن غذاهای چرب و استفاده از روغنهای حیوانی سبب بلند رفتن چربی خون و فشار نزد افراد می گردد. دکتر حبیب گل متخصص داخلی عمومی در صحبت با رادیو زادی علت بلند رفتن چربی و فشار خون را چنین بیان کرد.
بلنستم چربی خون از باعث گرفتن مواد پرکالوری و عدم فعالیت مناسب به وجود میاد. در مثال کسانی که اشتباه بیزات میگیرند، کسانی که نشسته بیزات میگیرند، زمانی که اونا فعالیت فیزیکی بلند نداشته باشند، نیش اهمیت در وجود ذخیره میشه، بلنستم بلنستم چربی میشه که عمدتا مواد خندی نشسته با زیادتر سر بلنستم تریگلیسیراید میشن. و زمانی که شخص از مواد کلسترول زا، به گونه مثال از گرفتن گوشت گاو، گوسفند، زردی تخم، از اینا استفاده میکنه و فعالیت فیزیکی کی مناسب نداره پرخوری میکنه کنه بنان صاحب بلانسان کلسترول میشه.
دکتر حبیب میگوید ورزش کردن، کاهش وزن، ترک سیگارت، استفاده کمتر از روغن، کچالو و برنج، استفاده بیشتر از سبزیجات سبب میشد تا چربی و فشار خون افراد بلند نرود. با گفته دکتر حبیب، زنان در مقایسه با مردها چربی خونشان بیشتر بلند میرود و چربی خون کودکان هم برخی اوقات بلند میرود. دکتر حبیب میگوید سردردی، نفس تنگی، خستگی، فشار بلند، استفراغ، تکان قلب، بندش رگها از جمله علائم بلند رفتن چربی خون نزد افراد میباشد. با گفته دکتران متخصص، هرگاه فرد چنین علائم را در وجودش احساس کرد، باید هر چه زودتر جهت تشخیص و تداوی نزد دکتر مراجعه نماید. دکتر حبیب گل در مورد علائم بلند رفتن چربی و فشار خون چنین میگوید:
فشار بلند خون خیلی سبب اعراض و علائم میشه که نمونه بیتی و گرفتگی در سر و دلبدی استفراغ و یا میتونه سبب اختلال در یکی از اعضا و سیستم های دیگر شود که میتونه سبب عدم کفایی گرده ها شود که سبب خونیدگی، نفس تنگی و خونیدگی پاها و کمخونی و اعراض علائم دیگه میشه. ما هم در سیستم های دیگر تا رو مثال میتونه در قلب سبب کلان شدن قلب مرور زمان و شکل تدریجی شود یا عدم کفایت هست و دپالی از این سیستم ها میتونن سیستم های دیگر هم درگیر بسازد، یعنی میتونه سبب گنگسته از مقدار کافی خون به دماغ نمیرسه، میتونه سبب بیحالی، گنگسته و مشکلات دیگه در سیستم و اعضا و سیستم های دیگر شود.
دکتران متخصص میگویند اگر از بلند رفتن چربی خون جلوگیری نشود، این بیماری سبب بندش رگها، سکته قلبی، سکته مغزی نیز میگردد. مصرف سیگارت، مصرف الکل، زمینه شدن بیماری های دیگر، قرار گرفتن در معرض هوای آلوده از جمله عوامل تشدید کننده خطرات چربی خون می باشد. رادیو زادی روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 101.5 نشرات دارد. در سیپا برنامه بسیار زود خوش آمدین. میشه ابتدا در رابطه با چربی خون معلومات بدین که چی است و چی نوع یک بیماری است؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو اوریدونکو سلام وړاندې کوم. سلام څخه د وینې غوړې په دوه ډول دي، عموما چې یو کولیسترول او بل تریګلیسرید دی. هم بیا هر یو خپل کټګوري لري او د وینې وړ اصلا د پر انرژي غذایی مواد څخه چې وخوړل شي او په مصرف ونرسي په منځ ته راځي، خصوصا هغه کسان چې فزیکي فعالیتونه یې کم وي، انرژي په مصرف نه رسیږي او د وینې غوړ په وینه کې لوړیږي او د نورو ناروغیو چې یو دغه څخه لوړ فشار دی منځ ته راځي. بیا کولیسترول خپله څو سب ګروپونه لري چې ال ډی ال، وی ال ډی ال، ایچ ډی ال، دا ګروپونه لري چې هر خپل وار سره خپل ارزښت لري. په خاص ناروغیو کې د هر یو ارزښت معلوم دی. نو د وینې غوړ عموما د هغه غذاګانو څخه چې د وینې غوړ لرونکي وي، پر انرژي وي، حتی خواږه غذاګانې هم کولی شي چې د وینې غوړ لوړ کړي او د مهلک ناروغیو سبب شي.
تشکر ډاکټر صاحب. آیا فشار بلند با چربی خون ارتباط داره؟ فشار بلند چیز و چی زمان به وجود میاد؟
د وینې لوړ فشار به لومړی تعریف کو، کله چې په یو انسان کې په آرامي حالت کې په 2000 څخه زیات وینې فشار په آرامي حالت کې ولیدل شي او د وینې لوړ فشار د 140 او ټیټ فشار له 90 څخه پورته وي، نو ویل شو چې دا ناروغ د وینې لوړ فشار لري. او د وینې لوړ فشار مستقیم ارتباط لري د وینې د غوړ لوړوالي سره. یو علت هم دغه د وینې د غوړ لوړوالی ده چې د وینې د فشار د لوړېدو سبب کیږي. بلې، مستقیم ارتباط لري دوه سره.
و علائم بلند رفتن چربی خون چه یک فرد چی احساس میکنه وقتی که چربی خونش بالا میره؟ چی بفهمه که چربی خون ما بالاست؟ چی احساس داشته باشه؟
د وینې غوړ د لوړوالي علائم چې اکثرا مریض احساس کوي، مریض به د ستړیا احساس کوي، خستګي احساس کوي، اشتها کمیږي، حتی بعض ناروغان چې ترنکل اوبسیټی لري یا مرکزي برخ کې چاغي لري، دوی د ملاست په حالت کې نفس تنګي احساس کوي، بعض وخت کې سرګنګسي، سرګچي، حافظه خراب شي او د پخو د سوخت څخه شکایتونه کوي. دغه عمده شکایتونه دي دغه مریضانو چې د وینې لوړې لوړ وسی.
تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما احمد الله ګردی زریخته.
دویمه پختنه باندې وروره پوه شو، خو لومړی پختنه دې تکرار کړي. احمد الله ورور، دوه پختنه مطرح کړي. دا چې کچېره د ناروغ لوړ فشار لوړیږي، نو لومړنۍ مرستې کومې دي؟ کچېره سړی خپل پوه شي چې د ناروغ فشار لوړ دی، اراز علائم موجود دي، لومړی دا هم د کومکونو څخه ده چې مریض باندې مالګه کمه شي، مریض استراحت شي او هر څو نظر چې کېدای شي باید د نږدې ترین ډاکټر ته لاړ شي چې وینې فشار چک شي او هغه ته دوا تجویز شي. او دویمه پختنه دا و چې کچری یو سړی وزن زیات وسیږي کوم لارې وجود لري چې وزن کم کی د تدری لارې وجود لري. لمړی امدا چې خپل د وزن کمیدل د غذایی رژیم په واسطه باندې هغه غذاګان چې ډیر انرژي لري او د وزن زیاتېدو سبب کی هغه وړین مواد هغه خواږه مواد د دوی څخه باید استفاده کمه کی. په ځای باید سبزیجات څخه استفاده وکړي او د میوو څخه استفاده وکړي فایبر لرونکي خوړو څخه استفاده وکړي. یو لار ده. دویم لار د منظمو تمریناتو کول دي. په اوسط ډول سره باید هر انسان په ورځ کې د 15 دقیقو څخه تر 45 دقیقو پورې پیاده روي ولري چې دا یو بل لار د وزن د کمېدو لپاره. او دریم لار چې اخري لار ده کدیری دا دوه لار ناکامیږي نو دوی تداوی د چا په اسانۍ سره موږ مریضان ته نه تجویز کوو بلکې په دې غذایی رژیم او سپورت باندې تکیه کوو.
ډاکټر صاحب فشار عصبي پس چی است؟
یو اصطلاح چې د عصبي فشار په نامه په عام خلکو مروج شوې ده دا اصطلاح اصلا په طبابت کې وجود نه لري. ولی یو د لوړ فشار له عواملو څخه روحي تشويشونه لري، استرسونه لري. موږ ته ډېر ناروغان راځي چې زما عصبي فشار وګوره. ولی فشار همغه یو د وینې فشار ده چې لوړ فشار او ټیټ فشار لري. ولی یو د عواملو څخه عصبي استرسونه او رواني ستونزې دي چې د وینې فشار جګوي. په دې ناروغان کې اکثره ټیټ فشار جګوي. نو دغه یو اصطلاح ده چې اصلا په طبابت کې په دې نامه وجود نه لري.
علائم فشار بلند با چربی خون یکی از علائمش کدام بفهمم که فشار ما بلند است با چربی خون یکی سه رقم است؟
فرق تفاوت سره. البته د لوړ فشار علائم او د وینې غوړ علائم خو مخکې تشریح کړه. د لوړ فشار علائم اول یو خلق تنګي مریض احساس کوي او د سر په خلفي برخه کې د درد احساس کوي. کله کله که فشار ډیر لوړ وسیږي د بدوالي کانګي به خوب وړي حالت مریض ته پیدا کوي. یو حتی که ډیر فشار په یو دمی لوړ شي د انسفالوپاتي اراز علائم چې کنفیوژن کوما ستوپور او بل اخر مت امکان لري چې ستروک ورکړي مریض نو دا علائم سره اوسه نږدې دي ولی فرق لري.
برادر ما آقا میر از جلال آباد روی خط هستند. بله
تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونی کیږي.
سلام علیکم. سلام علیکم. السلام بفرمایئ.
محترم ډاکټر صاحب دا څنګه لاره مضی مخه دې د اشاره وکړي چې وزن زیات دي او فعالیت نه کوي نو د کولیسترول د زیاتوالي یو علت دا ده.
بله
یو دوز دا چې فزیکی فعالیت ډیر زیات ده.
بله
آتا یعنی مزدوري کولیسترول چې کله معاینه کوي زیات دي.
بله
نو دغه څه علت ده او څه کې نورو
محترم ورور جواب بدر کوته. بعض ناروغان دي چې په فاميلي تاریخ لري چې د وینې غړوالي لپاره مساعد دي او بل بعض معاینات دي ناروغ لپاره په کار دي. پروتین سي پروتین اس په جنیکی ډول دغه پروتینونه که ګډوډي موجود وسي په وجود کې نو د وینې غوړ ډېر لوړیږي. حتی که دوا هم خوري او سپورت هم کوي بیا هم د کنټرول لاندې نه ځنو. دغه مریض باید یو مجهز سنټر ته لاشي د عمومي داخلي متخصص ته نظر لاندې معاینات ترسره کړي ترڅو چې هغه وینې غوړې نورمال شي.
تشکر ډاکټر صاحب. اینا گفتن قسم کې اشاره کردن کې کسی که مثلا فعالیت فزیکی هم داره کلسترولش بلند است. در بعض حالات بعض افراد لاغر هم همتون می باشه. مثلا هم فشارش بلند می باشه و هم چربی خونش بالا می باشه.
بله.
یعنی یک عاملش اگر شاخیست پس چرا فرد که لاغر است و مبتلا به این بیماری میشه؟
در خب پزه بختن و در وینی غوړوالی او لوړ فشار تنه په چاغې پر مربوط نه ده. چاغې فقط یو فاکتور ده. کولای شو چې هغه ناروغان چې عمرونه د 50 نه پورته کیږي د خپل د شریانونو کې د تغیرات منځ راځي چې شریانونه سخت کیږي او د اتیرو سکلروس لري پروسه منځ راځي چې خپل مقاومت منځ راوړي د وینې جریان مقابل کې او بل اخر د وینې فشار د لوړېدو سبب کیږي. ډیری ناروغان دي چې ډنګر هم دي او خوراک مناسب د وړو د وینې لوړ فشار لري او وینې وړې جګ شوې دي. هغه په جنټیکي ډول خدای خپل د بدن د شریانونو په جوړښت پورې اړه لري.
بسیار زړه تشکر ډاکټر صاحب. ښننده مو ریښت هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم کوریان ته سلام او محترم ډاکټر صاحب ته سلام علیکم دیو.
علیکم سلام.
بسیار زړه خوش آمدین وطن دوستای. بفرمایئ سوال تنه بوبین.
مننه کوریان ډاکټر صاحب نه مدرې پوښتنه چې کلا دای نه وړ او دا من تر ازي لامل څه دی او نه کی نشانه څه دی او خوراک ته ما د توسل من تر نور دي کې په حالت یو لخوا خاطر من تر ازي دا او بل باید د دې نسخه مخنیوي وشي او د دې ناراض باندې اخته وي عامل
څه دی مهرباني ورور تاسو خبرونه اوریدل ان شاء الله دا ټول سوال موږ مخکې ول سر کې جواب کړل د وینې د غوړ وړوالې لایم هم تشریح کړل چې مریض ګنګسیت پیدا کوي کسالت پیدا کوي خوله کې ستړي کیږي د پخو سوزش او همدارنګه سر ګنګسي پیدا کوي دا د وینې غوړ لایم دی عوامل باندې مخکې وګورئ چې هر هغه غذا چې موږ خورو چې اضافي کالوري ولري او مصرف نشي سړی فزیکی فعالیت سره نه لري بل اخر هغه خواږه وي که د وینې غوړ مواد وي که کاربوهایډریټ وي اخر مرحله کې ټول د وینې په غوړ تبدیلېږي او په ځیګر کې او په عضلاتو کې ذخیره کیږي چې خپل د وینې په رګونو کې تقسیمېږي او د وینې د غوړوالي سبب کیږي همدارنګه د مخنیوي په لار چارو هم غوږیږي چې لمړی په کې د وزن کمولو ورزش کولو بل اخر مرحله کې د وې تداوی.
بسیار تشکر ډاکټر صاحب. بازم یک شنونده دیگر یو خبر داریم. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. ټول مخکې تاسو محترم د قدر وړ ملمر ډاکټر صاحب حکومت او ټول اوریدونکو خپل د مینې ډاک سلامونه وړاندې.
وعلیکم السلام ورور شندي وس.
بله
محترم ډاکټر صاحب زه خمه دا پوښتنه ده که څوک چیرې د وینې لوړ فشار ولري او هغه کس بیا یو بل چاته وینه ورکړي یعنې د ده د وینې ګروپ له هغه سره برابر شي نو آیا دا وینه هغه ته خراب تمامیږي یعنې هغه ته مضره تمامیږي که نه تمامیږي
لومړی پوښتنه همدا وه چې که چیرې یو ناروغ د وینې لوړ فشار لري او بل ناروغ ته د ضرورت په اساس د وروسته د معایناتو د تکمیلېدو څخه وینه ورکوي یا د لوړ فشار هغه ته انتقالېدای شي نه وروره دا د وینې لوړ فشار په وینه کې یو د بل ته نه انتقالېږي او د جینیټیکي لارې انتقالېږي او بل وینې د ترانسفیوژن لپاره خاص معاینات دي چې تور زیړی او اچ آی وي دا معاینه کېږي او د وینې فشار د دې انتقال لارې نه انتقالېږي.
بسیار زیاد خوش آمدین از ولایت پکتیا بفرمایید.
زه د وینې غوړوالې لرم او کلسترول مې زیات شوی دی او لوړ فشار لرم او روماتیزم تکلیف لرم. ډاکټر صاحب نه دا به وقایش کوم چې یو داسې ډاکټر ته وښایي چې هغه د دوا او شیرو مایر وي روماتیزم تکلیف یې اندازه زیات لرم. بالکل دا نه مشکل دی به ته پیدا شو دی ګورنو تکلیف ورته پیدا کیږي کلسترول مې زیات شوی دی او وینې فشار مې زیات
دی. دا ورور کولای شي چې
متخصص ډاکټر یو متخصص ډاکټر چې وي مسلکي ډاکټر دا ته وښایي په کابل کې
مهربانی. د ورور ته په ځواب کې به دمدومره وایو چې کابل کې ماشاءالله ډاکتران زیات دي او لایق ډاکتران شته دي چې چیرته د کور نږدې وي نږدې ترین متخصص د امید اخري ډاکټر ته لاړ شي معاینات به تکمیل شي او خپل تداوی به ترلاسه کړي.
بلې
السلام علیکم.
سلام علیکم. صدای رادیوی تانه کم کنین بود و سوالتانه بگوین.
خیر محمد خیر خواه خبری کنه پروان.
بسیار زد خوش آمدین بفرمایید.
روز خوری مال دکتر سید نده بخته دایا زده سی تکلیف لرمه لکه دکتر سید جیسنگ نمختی ویه لیچه یو زیاد سمانی لرمه او خودکی گیم آیا تا با داده فشار ویه کنم.
کلی ده فشار پا دکتر چه کده ده دکتر تطلیلی؟ د ورور ته دا توصیه کوو چې ښه خبره ده چې باید یو ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر فشار هم چک شي که ضرورت د وینې غوړ معاینات ترسره شي تر څو علت پیدا شي د خولې کېدو لپاره غیر د فشار نور لرتون ډېر هم نور شته چې باید ډاکټر هم پیدا کړي.
بلې السلام علیکم.
السلام علیکم. شه در سلام خود به شما بل ډاکټر صاحب ګرامي برایم شنونده تقدیم میکنم. اجازه میستم از ولایت هلمند.
بسیار زیاد خوش آمدین بفرمایید.
تشکر دکتر صاحب سه اجازه ای به پختو به درته مطرح
مهربانی وکړه. مهربانی
زنده باشی دکتر صاحب. اصل که خو زما وزن ډیر کم و په مخکې وختو کې نو ډیر نورمال وم. فشار مې ډیر نورمال و نه کتته نه پورته ته پخپل نورمال حالت باندې به و اوس مې لږ زره وزن اضافه شوی دی. دغه اضافه توپ سره مې هم ګای وخت سرچرخي راته پیدا کېږي چې ناست یم ودرېږم په سترګو مې توره شپه شي داسې پنځلس ثانیې دېرش ثانیې د تقریبا دقیقه پورې مې په سترګو باندې توره شپه وي پس له هغه مې بېرته بیا هغه خپل عادي حالت ته راسم. کوم وخت چې لاړ شم فشار وګورم دوی راته وایي چې ستا فشار نورمال دی ستا په فشار کې کومه دغه نشته مشکل نشته کلسترول دې کم دي او دغه شی نشته چې تا هغه ته تشویش وکړې. اما زه تل دغه سره مخامخ یم سر تلخی را تغییر پیدا کیگی او پستر گو میدیر سورش پکیگی
حجی صاحب عمر بم سونه عمر
عمر نه سلور
سلوخ کلو دی سلور سلوخ کلو دی سلور سلوخ کلو دی سلور سلوخ کلو دی سلور سلوخ کلو دی سلور سلوخ کلو دی در رو پزاوب که بایدو ویو کم علایم شده تشریح کرد در تا منگا اورتوستاتیک هایپوتنشن ویو کل چه یو چوک پناسی وزیر کناس وی یو دم راجک شی نو دی وقت که ویدیوین فشار یو دم سقوط که یو سری تا سرچرخی پیدا که یو سترگو تا سترگی چنیمین یو رنگارنگ شان سترگو ترازی شده اصلا دیر جدی ناروغی نده ولی فقط پکار دونه ده چه مریض که هر چوگی باید یا خود خوب سر کینی یا بلکه کینی پا احتیاط سر راجیک شید ترسو ده حالت نمخنیوی و شو کچیری ده حالت پر مختک که نو بیا هم ده دکتر مشوری ته ضرورت ده دا علائم د ټیټ فشار دی ول د لوړ فشار نه دی او که وزن زیات شوی کول شي چې په دغه لارو شمو تشریح کړ خپل وزن نورمال کی ولی دا علائم د ټیټ فشار لپاره
ډاکټر صاحب کوم افراد بیشتر در مرض مبتلا شون به بلند رفتن چربی خون هستند
کسانی که فیزیکی فعالیتشون نیست عدم فیزیکی فعالیت دارن و کسانی که غذاهای پر انرژی مصرف میکنن کسانی که تاریخچه فشار بلند خون داره در فامیلشون یعنی عوامل ژنتیکی دارن اینیا کسانی که هستن و کسانی که الکل سیگریت استفاده میکنن از نمک زیاد استفاده میکنن اینیا هستن که میشه که داینده مبتلا به چربی خون و فشار بلند شون یا کاندید هستن به این چیزا
بله بسیار تشکر دکتر صاحب پشلام دیگه هم داریم بله سلام علیکم
ندا خور سلام علیکم تاسو محترم دکتر صاحب تاسو ته کوم پدرو دی ورداګم
ورداګ صاحب بسیار زړه خوش آمدید ما برنامه
فرمایئ علیکم السلام رو
محترم دکتر شوم نن دا سوال به چې د موږ عمر دا دا یو ووم نشته کی د دې پای سر ګرځېدوم مشکل پیدا شو وایي ورته پېښورې پورته کیږي وانه نو ډېر زو کم دوه یم دا خو یو رقم کپسول وو ډاکټر ورته ورکړي د دومره استفادا کو هغه سر ګرځېدلی وسا ورکتی خو نو په تنګوله هر ډاکټر او کله کله باندې شو وکړو که په دې وو ولاند هغه وکړو او څو کدې ویني په چاربې باندې وختای ویني ټول په داسې نو عام سیمه کې چې تاسو راځي د کلینیک نه ویو ده دا ونه وی هغه دا ونه استفادا وکړو دا سه و دا وکړ وکایو سړی چې په یی کې په دغه چاربې دې څوک څه پوښي شي راځي په دغه مرض باندې مبتلا یم ډېر مننه
محترم رور وردک صاحب مختل د مریض مشکلات ویل چې مورم دا وسره ګرځي وینې فشار لوړ په خو پړڅو پیدا کړي ده موږ هم د موضوع تراتلو چې د وینې د فشار بعد د واقعب یا اختلاطات همدا دي چې کچېری د وینې فشار په دوامدار ډول به کنټرول پات شي نو یو سلسله مشکلات په هر سیستم کې منځ ته راوړي چې یو لاغو څخه په زړه کې ده د زړه د لویوالي د انجانا پکتوریس د زړه د قلبي حملې د زړه د عدم کفایت سبب کیږي چې دا د زړه د عدم کفایت یو له علایمو څخه نفس تنګي او د پښو پړسوب ده نو د ورور ته توصیه مدار شي همیشه د مریض ډاکټر د تعقیب لاندې وساتي مریض ته باید ای سی جی وشي مریض ته باید د زړه ګراف او ایکوکارډیوګرافي وشي او دوا منظم وخوړل شي تر څو له دې مشکلات څخه خلاص شي او بل پښتنه داسې مطرح کړه چې موږ په اطراف کې یو اته ډاکټر نشته او څنګه کولای شي د وینې غوړ نه خپل تداوي کو لومړنۍ لارې خو همغه د سپورت او د غذایی رژیم لارې دی او دویم کچېری واقعا د وینې غوړ لوړې او تین شي وسیږي نظر عمر ته باید دوا انتخاب شي چې هغه ډاکټر وظیفه ده دی نشي کولای چې سر به خود لا شو د وینې غوړ دوا د وخنې څخه واخلي
سلامات بشین ډاکټر صاحب دوستګی مو ریښه تاسو باندې سلام علیکم
سلام علیکم ډاکټر سنجور بخیر خیریت ڈاکٹر سے محترم یو دیسې طریقہ لار نسته چې دغه وینې غوړ د تصفیات کې جدا کې یو دیسې سیستم موجود نه دی په داسې حال کې چې نړۍ ټیکنالوژي او ټول اعلان پرمخ د دې طریقہ وجود لري کیا
طریقه وجود لري محکم منتشره ان شاء الله جواب بدرکو درو د ورور بیا هم خوانی پختنه تکرار کړ چې د وینې غوړ د مخنیوي او تداوی لپاره به د ټکنالوژي په اساس کولای شو ټکنالوژي ممدا حکم کوي چې اول خو باید د وینې د غوړوالي مخنیوي وکړو چې منستران شي او بیا کچره منستره ځین نو دغه لپاره دواګان شتري چې نظر په عمر نظر په سن نظر په کوم نور مشکلات چې سره د ډاکټر لخوا تجویز کیږي او دا لمنځ یو د څه کوم تخنیکی غبنې شي ویني غړ په منکم غیر دینه کسړې منډه وهي ورزشو کی شي دا تخنیکی لارې دی ولې د څه لکه بعض خلک د څه نظر سره موجود کې چیرې وینه و باسم او تبادله کوم نه غړ به کم شي ولې ته خو موجود د بشریانو کې غبیا پیدا کی
ډاکټر سم میشه بګوین کې آیا کسه کې بیشتر کوم زنا به بیماری مبتلا میشن یا مردا و دلیلش چی است
زیاتره بنارینو کې د امراض منسترازی د وینې وړ کې یو کدی من لوړ فشاري ځکه چې اکثره نارینه دي چې سیګریټ ته مخه کوي اکثره نارینه چې الکول نه استفاده کوي اکثره نارینه چې غذایی رژیم کې صحیح بې پروايي نه کوي ولی زمنګ په جامعه کې او تعداد خزه هم په دې مرض اخته کېدل شي چې خزه ته زموږ په جامعه کې زمينه مساعده نه ده چې چیرته ورزش وکړي او حتی مقیدات دي د عمل نظر نو دوی هم رسپکتور کړي ولې جتره په نارینه کې پیدا کیږي.
تشکر. یک شنونده دیگه داریم از میدان وردک. بله سلام علیکم.
سلام علیکم ډاکټر صاحب، خی جوړی تکلای په خیره.
علیکم سلام، مهرباني وکړو
ډاکټر صاحب. دا غي وینا غیره ده چې دغه ته د پیوز یا وګه د خانک خانه ده د دې خلک چې خاده دی لري کنه ده نو زه په لږ دغه وګه وخره بیا مې لګ د سترګې تل د دې کې نور صحیح خو د سترګې بیت تل د دې کې چې دا څنګه وکم خوره مې کنه خوره مې یا وګه یا پیوز
ځواب درکول د ورور پښتنه وکړه چې د وینې غوړ لپاره د هوګي او پیاز خوړل ضرور لري. څه ګټور دی په مجموعن په سبزیجاتو کې راځي ولې د هوګي خوړل مخکې دی چې د وینې غوړ باندې تاثیر وکړي د مریض معده خرابوي او ضرور نه ده چې د وینې د نه استفاده کړي. په زیات نور سبزیجات نه په کړي سبزیجات نه استفاده وکړي د وینې غوړ به ان شاء الله کم شي او نور باندې جګي او خپل هوګي ډیره موزره د معده لپاره.
شکر ډاکټر صاحب. یا کودکان هم به چربی خون مبتلا میشه؟ چربی خون میداشته باشه
واقعا دغه کوم عوامل چې موږ ورته مخیات کړو په غټانو کې هم دی په ماشومان کې ولې فیصدی په ماشومان کې کم نه ذکر غویم
فیزیک با صدای شطور است طفل مثلا دم جریان طفولیت خود خود میشه تا آخر باید در رژیم باشه
باید لمغه اول نه باید کچیر وزن د مریض زیاتیږي خود در سپکتور لدل پرشته د کچیر د عمر زیاتیږي نو امکان لري چې د وینې وړ په ناروغي خته شي باید لمغه وخت نه غذایی رژیم منظم شی و سپورت و حسول شی.
تشکر برادر ما از عبدالله از غوربند روی خد است. بلی سلام علیکم.
در کام سر ندر پتونه یا خواهی من اخپلت کی سزی یا لگا در آقا در گلت دکتران دیر دوستی وار چی در هر مرز در تعدایی که ولی بیاغ دوای تاثیر نکم از آقا دکتران چی تاس کلک برمانه کهوی در اخپلت رز در کابل تا یا خواهی که ای دی او ادرس ور کې د اطرافي خلکو د شرګم نه بلل دي چې ډاکټر کو ډاکټر نشي پیدا کولای.
سمه ده، ورځو بدل کړ. عبدالله ورور له قربان څخه اړیکه نیولې وه چې ډاکتران ته تللی هم یم او د پخې سوزش مې نخه کیږي. د پخې د سوزیدلو لپاره مختلف عوامل دي، د ویټامینونو کمبود، بعضې نیروپاتیانې، حتی بعضې ناروغان د شکر په بیس کې پیدا کوي، خپل د وینې غوړ لوړوالی، خپل د ملا په فقراتو کې کوم مشکل وسیږي، د سب فشار لاندې وسیږي، نو د پخې او لاسونو سوزش سره پیدا کیږي. دا ورو کول شي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي او ترڅو د وینې د غوړوالي او د عوامل چې د پخو د سوزش سبب کیږي دا معلوم کړي او تداوی شي په خپل وخت سره.
تشکر ډاکټر صاحب. افراد بیشتر در کوم سن به بیماری مصاب میشن؟
افراد کې اصلا معمول زیات از سن 25 سالگی به بالاتر تا 50 سالگی از او به بالاتر هستن، ولی اگر افرادی که از 20 سالگی به پایین تر یا از 55 سالگی بالاتر به معرض فشار می شود باید جدی تعقیب شود، معاینات بشه. ولی اصلا عمر و فشار بلند خون از 35 بالاتر تخمین شده که.
دکتر صاحب، یا فشار بلند و چربی خون باعث سکته مغزی هم میشه؟
بله،
در کدام حالت برسه باز سکته مغزی میشه؟ در کدام حالت؟
بله، یک از اختلالات فشار بلند و چربی خون که استروک یا سکته دماغی است در عمرهای در سنهای بلندتر پیدا می شود و اگر فشار به آنن یک دفعه بسیار بلند می شود و یا ایست که بسیار بلند می بوده و تداوی نمی شود و امرایش فاکتورهای دیگه، فاکتورهای خطر دیگه داره، مثلا چربی خون داره، عمرشان زیاده، شکر دارن. اینی مردم هایی هستن که زیادتر ریسک فاکتور دارن به استروک، سکته دماغی که مجموعاً این 5 فاکتور است که مریض مصاب می‌شود به سکته دماغی. بله، واقعا یکی از اختلالات فشار بلند همین سکته دماغی است.
دکتر صاحب، ما روی فشار صحبت کردیم. آیا فشار پایین هم خطرناک است؟ بعض افراد از بسیاری اکثریت وقت فشارشون پایین میباشه، این هم خطرناک میباشه؟
بله واقعا، ولی اونقدر که فشار بلند خطرناک است فشار پایین اونقدر زود اختلالات نمیده. بعضی از مریضا رو ما دیدیم که از نظر وزن، از نظر قامت و از نظر خوراک هر چیشون درست است ولی فشارشون هم که پایین می باشن. ولی اون باید تداوی شه به مرور زمان، به خاطر که هر چقدر فشار خون پایین میشه به ارگان های حیاتی خون به درستی نمیرسه. مثلا دماغ از قلب است و گرده است، بالاخره به مرور زمان میتونه که دمی اعضای مهم حیاتی تخریبات به میان میاره و بالاخره اگر بسیار پایین میشه مریض در شوک میره، یک دم پایین مفت ضربه دماغی میبینه اون آن هم باید در نظر گرفته شود، باید تداوی شود.
دکتر صاحب، بختر از اینکه یک فرد بتونه یک زندگی سالم داشته باشه، البته یک صحت خوب داشته باشه، کدام غذا را بخوره، کدام ورزش ها را باید بکنه، چی باید بکنه که یک صحت کامل داشته باشه؟
به طور خلاص بازم یادآوری میکنیم که غذایی که زیاد چربی نداره، غذایی که بسیار شیرین نیست، حتی یگان طعمی که ما چربی نمیخورم ولی
شیرین باب زیاد میخورم، مثلا ککاو،
ککاو، کیک و ملای نیگاپا، این یا بنابه خود باز هم انرژی اضافی است، بنابه خود به چربی خون تبدیل میشه و چربی خون بالاخره ذخیره میشود. همین طور تمرینات گفتیم، فیزیکال اکتیویتی که میتونن که از واکینگ شروع تا ریسپان بازی و تا به جمنازیم رفتن از این سپورت ها استفاده کنند تا که داینده به می خطر فشار بلند خون مواجه نشوند.
شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدید، از دکتر صاحب حبیب الله حکمت، متخصص داخلی عمومی، که در برنامه با ما بودن. جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی می کنم.